پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په پنچیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو ښځه د دوی ځواکونو په آبشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څراولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. په پنچیر کې د طالبانو د والی ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی مني چې دغه ښځه بې ګناه وه. د صدیق په خبره چې د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تاییدوي چې تمه ده نن د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر ډیره پورې د پاکستان دغه پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې کابل ته سفر کوي. د پاکستانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې کابل ته د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی به هڅه وکړي چې له افغانستانه پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول ښودل شوي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. او د روسیې د چینل 1 یا چینل یو تلویزیون خبریاله مارینا اوفسنیکاوا په موسکو کې د پولیسو لخوا نیول شوې. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خبرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ کې په یو ژوندۍ تلویزیوني خبرونه کې یو شعار په لاس کې را څرګنده شوه چې پرې لیکل شوی پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. مارینا پرون د انسټاګرام په یو مطلب کې ویلي د موسکو په کرانسو سیلیسکي کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوی. د هغې مدافع وکیل هم د هغې نیول کېدل تایید کړي دي. دا او مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی هڅه کوي چې له افغانستانه پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په ارتباط هم له شکریې بارکزی سره مرکه لرو.
زما هیله او غوښتنه همدغه ده، څومره زر څه کیږي او څومره عاجل او فوري څه کیږي، باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي.
په دې اړه تاسو ته یوه مرکه لرو چې د افغانستان د سوداګرو پانګونو ټولنه وایي دوی په تېر حکومت کې بېلابېلو ادارو ته ځینې توکي لېږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي.
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې مونږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکی ادارات سره مو قراردادونه کړي، ولی اوس مو هغه پیسې په جمهوریت نظام باندې د هغه څوک نه راکوي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوګیسته د ولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. کابل ته د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی به هڅه وکړي چې له افغانستانه پاکستان ته دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د خپلو چارواکو له قوله کړې او زیاتوي دا پلاوی به چې مشري د پاکستان د سوداګری وزیر کوي له طالبانو دا هم وغواړي چې پاکستان ته بې له ځنډه د ډبرو سکرو رسولو لپاره څلیرویشت ساعته پر ډیورنډ کرښه د خدماتو په برخه کې همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل تنن مازدیګر یو پاکستانی لوړ پوړی پلاوی راځي سول طالب چارواکو سره په سوداګرۍ ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر د کورنیو چارو سوداګرۍ خونی او لوجستیک دولتي ادارې او د خصوصي سکتور ځنې اساسي شامل دي. پاکستانی ډان رسنۍ د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د لیک په اړه خبري وکړي. پاکستان داسې مال له افغانستان د ډبرو سکرو لیک ته ډېره لیوالتیا خایشي د ماليزیا او سویلي افریقا هیوادونو پرې د ډبرو سکرو پلور درولای دی. هغه څه چې په کوردنې پاکستان د برېښنا د تولید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړی. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ ترانزیت اتصال او اقتصادي همکاریو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډیر تمرکز به د هغو خنډونو په لرې کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې شته. له دې خنډونو یو پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په برخه کې د سوداګریزو دروازو څلیرویشت ساعته پرانستل دي. پاکستان غواړي څلیرویشت ساعته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي، سو وشي کولای په اسانه توګه او بیل کومه خنډ او زنده د افغانستان د ډبرو سکرو وارد. پاکستاني رسنۍ لیکي اوس مهال افغانستان د تازه میوې او سبزۍ په ګډون ځنې نور توکي هم د هیواد ته صادرېږي چې د ډبرو سکرو د لیږد بهیر یې ټکنه کړی دی. ترخوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالی لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا بیرغ ښکته کړي، خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکرو پاکستان ته په ارزانه بیه تمامیږي. پاکستان غواړي له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه د دې کار لپاره ځانګړي تابعیاوي هم نیولې دي. د جولای په اومه نیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقې ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکرو صادر کړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو یاندې ځواب را نه کړ. له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بل ګټه دار چې افغان سوداګري پرې په پاکستاني کالدارو پلوري. هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په لوړېدو مرسته کړي، خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه ده چې افغان سوداګر په کومو پیسو له دوی پلورل شوي د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. د افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته تر دې ګرمه شوه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هیواد به د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې $2 میلیارد ګټه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو ضد مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو حملې په شا تمبولې او درنه مرګ ژوبلې وراړولې، خو د طالبانو حکومت بیا په دغو ولایتونو کې د نښتو او مرګ ژوبلې خبره ردوي. اخوا د طالبانو حکومت بیا ویلي د کندز په ولایت کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او له منځه وړی. د طالبانو لخوا نیول شوو کسانو په یو اعترافي ویډیو کې چې د طالبانو لخوا خپره شوې مني چې د مقاومت له جبهې سره په همغږۍ کار کوي، خو د مقاومت جبهه بیا د طالبانو د حکومت لخوا یو د سګنی او په طالبانو پورې تړلې یو قاچاقي ډله یادوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په خپلو نویو اداو کې ویلي چې د طالبانو لخوا تر سره سوي بریدونه یې په شاتمبولي او درنه مرګزوب لای وراړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
دشمن تلفاتش سنگین بود، حملاتش عقب زده شد.
د ارزو په سیمه کې د دښمن د ځانګړو قطعاتو او تنه وژل شوې. تر دې وړاندې د پېښور په قرارګاه باندې هم سختې جګړې شوې وې. دښمن درانه طرفات درلودل او له هغې سیمې څخه په شا وتنبول شوه. د بغلان د خوستونو په سیمه کې همدا اوس چې تاسو سره زه خبرې کوم نښتې روانې دي. دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. پرون په خاووش او سوچي سیمو کې په یو برید کې بدري ځواکونه یې ووژل شول. او نور ځواکونه هم وژل شوی دي.
د غراس خغلی احمدی د طالبانو لخوا په پنچیر کې ملکی وګړو سره د ناوړه چلن او شکنجه په اړه اندېښنه څرګندوي. هغه نړیوال ټولنې غواړي چې په پنچیر کې لولسی وګړو سره د طالبانو د ناوړه چلن مخه ونیسي، خو د طالبانو حکومت د غیداوی نه مني او وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې وی سیمه ایز سرچینې چې د امنیتي ګواښونو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان خلک کډوالۍ ته اړ کوي.
د بنو لسوالی د خوج په کلی کې څلور پنځه کورنۍ چې لخپل ځان سره لیس هم لري اړ شوي چې کډه وکړي.
طالبانو د دغویدا او پاړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د خپلو کسانو له لوري د بشري حقونو نقضول رد کړي دي. په ورته وخت کې د شنبې په شپه طالبانو اعلان وکړ چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او لمنځه وړی دی. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان ډېر مهم کسان وو چې د کندوز په امام صاحب جومات کې چاودنه کړې، یو بس ته چاودنه ورکړې او د تاجکستان او ازبکستان په راکټي بریدونو کې هم لاس درلود.
لڅکام یو کال رئیس په افغانستان کې د منځنۍ خوندزو یو لیسوز د کونکو انجونی لزده کړو به برخی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال مارکوس پودزل تیر ورځ د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او د انجونو د تعلیم د دوام په اړه ټینګار کړی. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان جنو په برخه کې مسولیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پایل کې میرمن بارکزی د دې پوښتنې ته ځواب ویل چې د جنو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
تبي خبر د چ په ملک کې تقریبا یو کال هغه کې نیمه ټولنه جنکیانی د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محروم پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسولیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسولیتونه په دې اکله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط طالبان او نورو سره به نور هم ترینګلی شي او دغه اساسي وخت دی چې نړیوال ټولنه مخصوصا هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو د راتګ نه استقبال کول او دوی ته زمینه برابره کړل او مشروعیت ورکړ، نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کړي. زما هیله او غوښتنم دغه ده څومره زر چې کیږي او څومره عاجل او فوري چې کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته غزه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زر د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلاتو ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او که راښکته نور کسان؟
طالبان و ماینز که طبی خبر ده چه تفاوت نظر شده ده. اقانی دله بل شی غواړي او د دوی طالبان و رهبری بل څه غواړي، مگر دواړه دله یا بلکې درې دله چې اوس فل حال شته ده، دوی په اصل کې نش کولای چې د خپل هغه عسکر په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر ټاپه پرې وهل شوي او لګول شوي وه.
شکریا بارکزی، افغان سیاستوال او د ښځو د حقونو فعال چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په مسلې ټینګار کاوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
روسی پولیسو د چانل 1 ټلویزیون هغه خبریاله توقیف کړی چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړی و. مارینا اوف سیانکووا اترا مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې سرګنده شو او ویل په تبلیغاتو باور مکوي او جګړه ودروي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات له اسد الله لودی نورو.
د روسي د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوف سیانکووا پر خپل انستګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکی سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي نوموړي د یوې روسي مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي کړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعا له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. مارینا چې د جګړې خلاف د ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوې ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې راڅرګنده شوه چې په یو شعار لیکلی وو پر پروپاګاند باور مکوي، جګړه ودروي، دوی تاسو ته دروغ وایي. نوموړي تیره اونۍ کرملین ماڼۍ ته څیرمه اعتراض هم کړی وو. هغې د اعتراض پر مهال پر یوه بنر لیکلی وو پوتین قاتل دی، سرتیری یې فاشستان دی. دوی د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مارینا اوف سیانکووا تیره اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو له کبله توقیف او دیرش زره روبلا چې $1500 کېږي جریمه شوه. مارینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیرې کړې. هغې په پرله پسې ډول پر اوکراین د روسیې د یرغل غندنه کوله. روسیې د هغو خبریالانو او فعالانو توقیف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د یرغل له کبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسیې حکومت پر اوکراین یرغل ځانګړي عملیات بللي او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
د ماليزیا هیواد لس سکتوري ادارې غواړي په افغانستان کې افغان پانګوالو او یو شمیر سکتوري ادارو سره خپلې تجربې شریکې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دوړو خو په همدې مخنندو شنبه په کابل کې درې ورځې ورکشاپ پیل کړی. د وزارت په خبره د دغه ورکشاپ په پرانیست غونډه کې دوړو خو ټینګار کړی چې یاد ورکشاپ به د سوداګرۍ او همدارس د پانګونې په برخه کې د دوړو هیوادونو اړیکې ښې کړي. سره له دې چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغو سکتوري ادارو نمونه ندی لیکلی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ماليزیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سلاکار سره په افغانستان کې د اسلامي بانکداري په برخه کې د همکارۍ او د غشان په نورو سوداګریزو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې و. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک غواړي $12 میلیون د لیلام په بڼه وپلوري. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا کار به دوی د سه شنبې په ورځ وکړي. یاد بانک له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافیانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک ویلي د داوطلبۍ ګټونکو اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یاد بانک پرون هم $12 میلیون لیلام کړ. سره له دې چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د دې مخه د ډالرو، خوراکي او نفتي موادو د نرخونو کنټرول خودلی، خو د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې یو لیټر پېټرول په نوي افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 100 افغانۍ پلورل کیږي. دغه شان د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې. د سر صلیب نړیوالې کمیټې همدا تیرونی په خپل راپور کې یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري، د خوراکي توکو د بیې لوړوالی زوريږي او درانیولو توانې نه لري. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو واسطو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو ایرو 9 افغانۍ 9 څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ 16 افغانۍ 1 څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 2.5 پوله، زر هندي کلدار 1.1 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 743 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو له ملالۍ بشیر به واورو چې د افغانستان په ارتباط په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځای کړي چې اوس د خوړو او سرپناه څه نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې تیره میاشت طالبانو خپل نظامی کمپاین پیل کړ چې له کبله یې د دې ځای اوسیدونکو خپلو کورو پرېښودو ته اړ شول. مقاله د بلخاب ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جعفر له قوله لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې ته ننوتل او بې ګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړې دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغې اعلامیې ته هم اشاره شوې چې تیره میاشت خپره سوه او پکښې وویل شول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول سوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه سول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپل واک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښیي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوې چې رواندا ته به ولیږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل سوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی رواندا ته ډیپورټ کړي. وروسته د پناه غوښتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلې له قوله ویل سوي چې 125 افغان پناه غوښتونکو ته ویل سوي چې دوی به رواندا ته ډیپورټ سي او کلیر د برتانیا د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ته یوه ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نه وي رواندا ته به نه لیږل کیږي.
د افغانستان د سوداګرو پانګوالو ټولنه وایي دوی په تېر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي ورکړي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې یو مشر نورالله مبارز وایي دوی پانګې په خصوصي بانکو کې هم کنګل دي چې دغه کار د دوی د کار او پانګونې مخه نیولې. زموږ همکار د افغانستان د سوداګرو پانګوالو د ټولنې رئیس حاجي نورالله مبارز سره مرکه کړې او په اول کې پوښتنه ترې کړې چې اصلي ستونزه یې څه ده.
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې موږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکی ادارات سره مو قراردادونه کړي ولی اوس مو هغه پیسې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي هغه څوک نه راکوي.
تاسو د دغه توکو یادونه وکړه، دغه توکي مو کوم ادارو ته تر کومو شرایطو لاندې انتقال کړي چې اوس یې لګښت نه درکول کیږي؟
موږ دغه توکي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ملکی اداراتو ته په داخلي ښارونو کې په داخلي وزارتونو کې حتی ولسوالیو کې کندکونو ته ټولیانو ته د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې دوی موقعیت درلود. هر سهار او هر ماښام دوی ته پخکړی ډوډۍ تیار ډوډۍ د خپل سر په قیمت باندې حل تر سواله او هر ورځ به موږ پرسونل دوی ته خدمات وړاندې کول او دوی ته به خوراکي مواد لکه غوښه میوه ترکاری ډوډۍ دا به دوی ته انتقالول او دوی ته به دغه جنسونه رسول. همدارنګه په ساختماني بخشونو کې تاسو به بهتره معلومه ده چې په حفظ مراقبت کې نو دغه کارونه چې موږ د افغانستان جمهوریت نظام کې موږ د افغانستان نظام سره کار کړی او هر نظام سي دي هر څوک چې د ملک حاکمیت په غاړه اخلي مشري کوي د موږ حق په هغه نظام ده او نظام مکلف ده چې د موږ حق راکړي. هغه په دې معنی که چیرته د موږ په نظام حق نه وای نو دوی هم حق نه لري چې د تیر نظام مالیه د تیر نظام عواید تجارانو نه دکاندارانو نه او همداسې مختلفو بخشونو نه راټول کړي. د موږ تجاران ټکول کیږي وهل کیږي بندیان کیږي ولې له بده مرغه تر اوسه موږ ته هیڅ څه نه دي سوي چې موږ د هغې خوښبین اوسو.
کله چې تاسو د طالبانو چارواکو ته ورغلي یاست هغوی د همکارۍ کومه ژمنه کړې ده؟
په لومړي وختونو کې کله چې موږ د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته مراجعه کوله هغوی لخوا موږ سره صحیح برخورد نه کېده، حتی موږ ډېر توهینېدو. موږ ته یعنی په مجموع کې داسې څنګه ویل کېدل چې موږ د هغې خواخبین اوسېږو، ولې په دې ټولنې د غړو او د تجارانو په هڅو سره سره په دغه تل دغه نوښت کې مو ذهنیت سازي وکړله، دوی مو دې ته وادار کړل چې موږ تجاران د هېواد اقتصادي نیرو ده، یو اقتصادي ځواک ده، دوی په سیاسي مسایلو پورې هیڅ تړاو نه لري، موږ د دې هېواد بچي، موږ په دې هېواد کې پانګونه کړې، په سلهاو میلیونه ډالر مو دلته پانګونه کړې ده، موږ تجارانی هر نظام سره سي د غوي ترڅنګ ولاړ یو، غوي سره کار کوو. نو په اوس وخت کې تقریبا د روزي په مبارک میاس کې یو مساوبه دی پاس ولاد، دوی د موږ د مقروضیت ومنه، په هغه مساوبه کې لیکل شوی چې هر څه عاجل به مختلف ادارات لکه د افغانستان بانک، مالی وزارت، اقتصاد وزارت دوی ته دنده ورکول سوله، د اتحادو د مشرانو سره په ګډ یو کمیسون جوړ سي او د دې لپاره د یو حل لار راولټي.
دغه ایجاد شوی کمیسون څه اقدامات وکړل؟
دغه کمیسون جوړ سو، دغه کمیسون د نن نه یو میز د مخه د یو معرفت غونډه وسوله، ولې بدبختانه د هغه وخت نه را پدی خو تر اوسه هیڅ کوم غونډه نه ده سوی، نه د رد جواب را کول کیږي په فیلی وخت کې، او نه هم د داسې څه ویل کیږي چې موږ هغه ته خوشبینه سو. کله چې مجالس نیسو د بازو سره اقتصادي ستونزې وړاندې کی، اقتصادي مشکلات وړاندې کی، د افغانستان کنګل سوی پیسې موږ ته خې دغه ستونزې دي، او اکثریت ادارات وایي تاسو د تیر نظام سره کار کړی د هغه خپل غوښتنه وکړي چې هغه تاسو ته د دې پیسې درکړي. زمونږ امانت پیسې په خصوصي بانکونو کې بلاک دي، د مونږ تضمین د اجرا دوه نو تضمین لرو، یو کله مونږ په پروژه کې د ګډون لپاره ورزو تضمین د افر ورته ویل کیږي، سیل ته په پروژه کې اشتراک کوو، هغه تضمین د مونږ بلاک ده، یو هغه تضمین چې مونږ کومې پروژې قراردادونه کړی دي او دغه حسن اجرا تضمین څه ورته وایي، هغه تضمین چې سرجم د قرارداد نه 15% تر 10% پیسې بلاکیږي په خصوصي بانکونو کې، هغه سندونه مونږ د افغانستان د اسلامي امارت او د جمهوریت د وخت سندونه تصدیق په لاس لرو، چې مونږ هیڅ نو ستونزه نه لرو. ولی بدبختانه د افغانستان خصوصي بانکونو د افغانستان بانک ته ذهنیت سازي کړي، د تجارانو د هیواد نزي دوی سرمایه وړي، د مختلفو دلایلو چې دوی ورته وړاندې کړي دي، موږ هغه پیسې هم کنګل سوي او نه راکول کیږي.
اوس مو غوښتنه څه ده چې باید څه کارونه وسی د دغه ستونزو د حل لپاره؟
لکه څنګه چې ما مخکې دوري وکړه، موږ د نظام سره کار کړی ده، موږ خدمات کړي، موږ فعالیتونه کړي دي، د موږ قانوني حق ده، خوراکي توکو مو دوی ته اکمل کړی دي، هغه توکي استفاده سوي، هغه توکي مصرف سوي دي، او هغه توکي تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت مصرفوي، د بیلګې په توګه ورزي د افغانستان د جمهوریت په دور کې د افغانستان د دې په ټولنې پنګوالو دا ورزي اکمل کړی دي، دوی ته تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت د غینه مصرف کوي، تاسو نور خوراکي مواد لکه شودي، لوبیا او دغه مواد سي دوی تر دا دمه د دین استفاده کوي، ولی بدبختانه دوی حتی دای هم په ذهن کې نه دی ګرځیدلی چې دغه خوراکي مواد سي موږ استفاده کوو، د دې چختن په څه حال کې وي، اې دې ته حق ورکول سوی کنه د ورکول سوی. د موږ اساسي غوښتنه دا ده، د موږ حق باید راکول سي، موږ ته تجارتي ازادي باید راکول سي، د موږ پیسې راکول سي، ترڅو موږ په دې هیواد کې لا پانګ وکړو، موږ په دې هیواد کې د اقتصادي بحران په مخنیوي کې مرسته وکړو، د دوی ترڅنګ ودرېږو، دغه نظام ولس دا د موږ ولس دا، موږ په دې ولس په دې وطن کې پیدا شوی او په دې وطن کې مخدمات وړاندې کړي او لای وړاندې کوو.
د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس حاجی نور الله مبارز چې ویلي د تیر حکومت اداري تر قرضداري دي خو اوس څوک پیسې نه ورکوي. اوس هم د تاسو پیغامونه
سد الله مینوا د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ما د اسلامي امارت د مشرانو صدا غوښتنه چې کدي یې رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعونه کې ځان واضح کړي او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي، د نجونو مکتبونه ججر تجاري علاقه، ځکه چې تر اوسه د نجونو ته موږ ضرورت لرو، ډاکټران ته ضرورت لرو، د اسلامي امارت مشران څومره دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی وس خپل زنانه مرجع چاته ورولي چې نارینه ډاکټر ته ورولي چې ته دغه کې دا نارینه ډاکټر ته نو زنانه ډاکټر چې وس به په افغانستان کې به خزيات کم دي، نو د دې د اسلامي امارت مشران دي د شوزو مکتبونه جته جوړ د جوړکو مکتبونه وړي علاقه
مصطفی د کندهار خبرو کوم. طالبان د حکومت د وشتن لرم چې د کولرا مرزي د مخنیوي لپاره دوی جدي ګامونه واخلي، ځکه اوس لا کندهار ته نه ده رسېدلی چې توجه ژر تر ژره ورته وشي.
السلام علیکم، د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ په سیمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي، اوبه نشته، اوبه وچې شوي دي. موږ د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي، یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونو ته په پنچیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې وخزه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې. د پنچیر د طالبانو د والی ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې عامل نیول شوی، خو هغه وایي دا وژنه یوه تصادفي وژنه وه. د پنچیر د ابشار ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې د سوداګرۍ وزیر مشري کوي نن افغانستان ته ځي. د رسنیو د راپورونو په اساس دوی تر ډیره پورې د افغانستان د ډبرو سکرو د قراردادونو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. او روسی پولیسو د چینل 1 ټلویزیون هغه خبریاله توقیف کړی چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړی و. مارینا اوفسیناکووا 13 مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې څرګنده شو چې ویل په تبلیغاتو باور مکوي او جګړه ودروي. لاند خبرونه هم دومره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شي. اوس هم 15 دقیقې اونیز بحث.
پینځوش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نه ځات پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان یو سوداګری سپلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو پر دایمي صادراتو خبرې کوي. پاکستان تمه لري چې دوی او افغانستان ترمن سوداګریزي دروازې سلر وی ساته پرانستل شي. پښتني د دې چې له افغانستانه د سکرو استخراج او پاکستان ته یوړل د چا په ګټه دي؟ د کابل او کده اسلام آباد د طالبانو حکومت څه وکړي چې له دې کاره افغانانو ته هم لازمه ګټه ورسیږي؟ دا ځکه چې دا مهال افغانستان او پاکستان دواړه د انرژي د سرچینو له کمښت سره مخامخ دي. 15 دقیقې اونیز بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د قانونو وزارت په خوانی ویاند او د قانونو د چارو پو عبدالقادر مطفی او اقتصادي کتونکي محمد نبی افغان. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوې دي. مطفی صاحب اول به تاسو ته راشو. تاسو هم په دې وزارت کې ډیر پاتې شوی یی، د قانونو په برخه کې معلومات لري. تاسو په نظر د کار ګټه چاته رسیږي؟ ځکه پاکستان په دې ورسوي کې په پرل پسې ډول د افغانستان قانونو ته علاقه ښودلې ده. ورسته در دې چې ماليزیا او جنوبی افریقا پر دوی د سکرو صادرات بند کړل، فکر کوي دا کار د افغانانو په ګټه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، محترم ملمت ډیر زیات مننه. مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دې نه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع ما څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کی چې د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده، مخکې استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید تر سره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه بڅي د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته تر رسیدي د دې اوایت په کوم ځای کې مصرفي دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي مونږ چا سره قرارداد کوو قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي خام مواد په شکل باندې هر چا ته ورکړي دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنې وشي دا څومره محیط زیستي عواقب له ځان سره لري
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یاد سکرو کول فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایئ هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی
ګور یو خدای مادم سکتور ډیر تخنیکی سکتور دی په دې کې شرایط ډیر متفاوته دي او دا باید خلکو ته واضح شي ظلم لري تاسو یو مثال درکوم قرارداد نه و دي قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي خو د منافع د دې قرارداد نه څوک خلی مستقیمه ګټه چا ته رسیږي خلکو ته کومه ګټه رسیږي منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسېږي مونږ ته زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي دلته ګور یو مسله خو دا چې دا ډیره سانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو مونږ خصوصي سکتور ته ورکو خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي نه دا خو بیا برعکس ما غوښو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني دا خو صحیح خبره نه ده دلته باید وضاحت موجوده چې دا منابع څوک باسي او کوم خاطر زی کوم څه استفاده کیږي دا
بل موسکو پاکستان ته زی یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلود د افغانستان اسکرو ته
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مندي لري نه یوازې پاکستان بلکې چین د منطقي هیوادونه ایران ته ټول علاقه مندي یو بحث دی خو زمونږ شرایط متفاوت په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود مونږ اقتصادي مطالعات درلود فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو د انرژي نه وکړو غو انرژي مونږ کولای شو برسکورون تولید کو نو مونږ په غو ظرفیتونه چې لکه په قندهار کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو په سمنګانو کې د سیمټو ظرفیت لرو په جبل سراج کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو مونږ کولای شو دا غي نه په ګټه غسنې سره مونږ استخراج وکړو اما مسله دا ده چې په دا ډول باندې خلاص لاس پاکستان ته اصلا نو دوی نشو کولای چې مونږ خامواد حتی مونږ په اونیکس په تال کو او په نورو منرالونو باندې هم مشخص توګه باندې بندیزونه لګوي او ترڅو مونږ غوښتل چې په دننه کور دننه دا پروسس شي او د یو صادراتي قلم په هیڅ معنی اغه نورې دنیا هیوادونو ته صادر شي بیا کاږي چې پاکستان ته هم صادر شي مشکل نشته ده خود یو صادراتي قلم په هیڅ معنی
اما مخکې چې افغان سپته راشو هغه مهالم راپور نه خبرېدل چې دغه د تال ډبره یا هم کرومای ډبره په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي یعنی پاکستان هغه وخت ک مثلا قانون نه غوښتل چې دا کار وکړي اما قاچاقي ډلې فعال وي فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپور نه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل
بېلکل قاچاق کې دوه پرې قاچاق کې چې چالاس درلودل هغه تاسو هم پیژنئ او هغه مشخص دی خلک وسو واکې
سلامت اوسې کور مودان راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو د اقتصادي چارو کتونکو محمد نبی افغان. افغان صاحب ستاسو په نظر دا بهیر څنګه روان دی؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی هغه ټول مسایل سنجولي دي، هغه کومې تخنیکی مطالعه چې لازم دي هغه یې کړي دي، مشورې یې کړي، کمیټې یې ګمارلي، او وایي چې د قانونو د استخراج کومه پروسه چې ده دا د هیواد په ګټه روانه ده. ستاسو له نظره دا بهیر څنګه روان دی؟
دین سن مننه، سلامونه تاسو ته ګران ملمته او ریدونکو ته. لوجین صاحب غواړم چې په دې موضوع باندې یو سرنام واچوم، او زه په خپل په صفت یو تجار چې په دې تجارت کې ښکېلم، هغه کوم موضوعات ما ته معلوم دي او سوچ دي په غاکله تاسو ته یو څه وضاحت درکم. لوجین صاحب، د کولې استخراج بخوا هم ډیر زیات روانو پاکستان ته، نو اغل ته داسې چې پاکستان ضرورت له نورو هیوادو پرکاو، لکه له انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادونو ډیر کوله لاغه جای ورته راخله، او له افغانستان د کولې ورول ډیر کم، ځکه دلته موږ د کولې جی سی وی ډیر لوړه ده او تقریبا شپږ نیم زره نه پورته ده، او پاکستان ته د دې هغه پلانټو ته میلو ته تقریبا 4290 کوله ورته په کار و. نو دلته ډیره کوله ورته راتلل نور هیوادونه، په اواخرو کې چې دلته تحولات راغلل کولې ته د دې ضرورت ډیر سو، نو کولې د لاودې مخه کړل افغانستان ته، او دغه کوله یو په 200 په خوا دي سم راتله دغه یو په 200. د حکومت باره کې زه غواړم دین صاحب یو موضوع ته اشاره وکم، د موږ افغانان باید هر څه په خپل فکر باید جوړ نکو، وس چې موږ تاسو افغانان واقعیت هم که تجاران دي کار څوک دي، موږ یو څه فکری مشکلات لرو له نظام سره، اما دا په دې معنا نه باید موږ له دې موقع استفاده وکړو د ملک اقتصاد په خو درو. دغه زغال په دغه سوشل میډیا او دغه شویانو کې چې دغه کوم موضوعات روان دي، دې ته په مقابل کې باید موږ یو خطر هو پالیسی باید جوړ کړو، فعلاً شرایطو نه په استفادې موږ باید ز ما تاکي کړی پښتنم کړی، موږ چې څومره مادنیات لرو دغه وس تقریبا کم مزيات ویس مادنونه چې دغه کوم استخراج شروع ته دې تعداد چې دی ورځ دی اوسط په ډول 6.3 تریو چې موږ په 300 کلو کې نه خلاص وای، اما تقریبا یو اتیا مادنونه مشخص شوی دي، او فعلاً موږ ته دغه کوله یو افغانستان نه روان، دلته یو تحول راغی، دغه تحول نه باید نظام خلک دا اوس په افغانستان کې 80% خلک په تجارت په همدغه زغال باندې لګیا ده، خاص زغال دي موږ ترانسپورت په همدغه زغال باندې لګیا ده، فعلاً شرایطونه موږ لکه ایران او سعودي عربستان او نور څه نه تیلو نه استفاده کوي، د موږ حکومت یو قوي میکانیزم باید جوړ کړي. دا اوس موږ خپل صادرات کوو، له تاجکستان نه کوله راوړو ترانزیت په شکل پاکستان ته وړو، موږ د تاجکستان په سرحد کې هغه کوله دومره ارزانه تمامي کې لکه د موږ کوله چې په سرحد باندې پاکستان ته ورکو، موږ اوسنین حکومت دا کوم پکسونه چې په لګولې په خوا باندې یو تن زغالو د تیر حکومت کې بیا ولا د حکومت د مادن 200 افغاني په واخرو کې 300 افغاني تو قتله ګمرکات یو 2200 افغاني، اما د یو تن په بدل کې، اما اوس تقریبا یو تن د زغالو د ګمرک بیا 3500
بلې افغان سپ. قانون وزارت وایي چې مجموع کې 200 او یا تر 280 ډالر پورې د یو ټن زغالو بیا رسیدلې د پورسیو کې ورسته د چې د پاکستان علاقه ورته زیاته شوله. اوس پښتنه دا ده چې دا بهیر همداسې روان وي، دغه منابع د همداسې کیندل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې حکومت هم بودیجې ته ضرورت لري، منابعو ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، نړۍ هم ورسره تعامل سم نه لري. فکر کوي دا بهیر د همداسې روان وي او کنه لږ احتیاط پکې پکار ده تر څو هغه تخنیکي ارزونه چې دغه سم وشي او ګټه ترې زیاته واخیستل شي.
له دې موخې نه په استفادې یو پاکستان باید هندستان او چین ته یې ورکو، له دې لارې نه له دې فرصت باید استفاده وکړو په دې لویدل اقتصاد کې په دې بیچاره مل کې، مګه کچېره اول سروې سوي دا دی وېستو مادنو سوي دا دی وېستو مادنو چې اغلته یې ټن په حساب چې مګه خپل دغه
سروې او هر څه کتلې دي. مګه دغه زغال چې مګه لرو دي وېستو معدنو اعلان چې مګه یو اتیا مشخص معدنونه لرو د دې استخراج مګه درې سو نه زیاتو کلو پورې کولای شو. اعلان کې چې په دنیا کې د صحت د نړیوالو د صحت ارګنایزیشن دغه فیصله کړې چې اوله درجه دومه درجه اوله درجه هیوادونه باید له 2000 پورې د زغال استعمال ودري او دغه دومه دریمه درجه هیوادونه له 2050 کال نه اخوا ته باید د استخراج بند کړي ځکه دا صحت ته ډیر تاوان لري. نو کچیر مګه هغه د دنیاوالو هغه د صحت د ارګنایزیشن سروې ته وګورو یا د دې هغه د آینده لپاره پلانو ته وګورو کېدای شي مګه دغه دغه نیم لس فیصد هم استخراج نه شو کړای او فعلاً شرایطو ته وګورو د مګه اقتصاد ته وګورو. ښه خبر دا ده چې د مګه حکومت فعلي حکومت باید دې ته یو دغسې میکانیزم جوړ کړي د دې نه استفاده وکړي. دغه اوس دغه څومره کوله چې د پاکستان ضرورت ده دا له تاجکستان او ازبکستان هغه هیوادونه کوشش کوي چې خپل کوله وباسي. موږ یو ټن کوله د پاکستان سرحد ته رسېدلې موږ په دې ته په سرحد کې اخوا ته نه دی له پکړې پورې نه په $200 تر $250 پورې رسیږي او موږ ته تاجکستان او ازبکستان او کرغیزستان د افغانستان په سرحد کې په شیرخان بندر او حیرتانو کې په $100 یو ټن راکې. نو تاسو خپل فکر وکړئ څومره توفیر ده.
یعنې تاسو وایئ چې دا کار د افغانانو او د افغانستان په ګټه روان دی، باید د منابعو نه استفاده وشي ځکه چې وروسته بیا استخراج محدودیږي ځکه چې چاپیریال ته زیان نړۍ. مننه افغان صاحب، سلامت اوسئ. متفی صاحب، افغان صاحب داسې وایي چې دا موقع نه باید استفاده وشي، باید هر څه ژر چوي دا وویست که لزګونه نور قانون چې تثبیت شوی دی د دوه استخراج وشي ځکه چې بیا د وخت تقاضا به دا وی ورسته چې دا بعد استخراج نسی ځکه چې چاپیریال ککړی.
انا اصل کې مسله دا ده چې استخراج د لپاره به شرایط مشخصې زه فکر کوم د استخراج د مخ کې په دې باید بحث وشي چې دا په کومو کرنسی باندې مثلا تبادله کیږي، د معدن د کومو پیسو په مقابل کې، کالر په مقابل کې ورکول شي، د خپل اقتصادي تاوان دی مونږ ته. کچېرې مثلا مونږ د اوایدو برخه کې وایو د دې اواید په دغه کچه چې دا اوس محاسبه کیږي او دوی چې 200 زه فکر نه کوم چې لکه مخکې چې په وخت کې چې د قاچاق د مخنیوي لپاره ځنی لارې موجود وي، حداقل یو گزارش موجود و، حداقل یو ارزیابي موجود و، مدني ټولنې موجود وي، نظارت موجود و په قانون باندې. دلته زما په نظر دا خپل یو اقتصادي تشر رامنځته کوي د منابع او وطلو په مقابل کې د کالدارو ورکړه، چون پاکستان خپل یو اقتصادي بحران کې د هغه هیواد ته معدن سپارل او د هغې معدن تاسو فکر کوئ چې پاکستان به تاسې ګټه ترلاسه کوي؟ دا زه فکر نه کوم، چون پاکستان همیشه لپاره زموږ منابعو ته ضرورت درلود او دوی انرژۍ د لاس سره مخ دي، دوی کولی شي استفاده ځینې وکړي. نو موږ هم کچېرې فرضاً تاسې یو چاته یو منابع ورکوي، اغه د منابعو ارزښت او قیمت او دغه یو حداقل یو نسبی او یو منطقي پلان به تاسو سره د منابع د هیڅ چا نه دي، دا نه د حکومت د افغانستان د خلکو دی او د افغانستان د راتلونکي نسلونو دی چې سل کال بعد بدلته یو نسلی هغه د لپاره باید مونږ سپری دو. دا خو داسې نه کیږي چې منابع مونږ لرو او مونږ پاکستان ته وایو چې تاسو راشي، هر څوک حاضر دی پاکستان نه چې هر څوک کو بیا دسی چې دوی سره مثلا تجارت دومره خوان لري، نو بیا دی راشي دغه ټول معدنونه ورته ورکي او تاسو قرار کینی افغانانو ته پیسې ورکي ځکه اقتصاد خراب دی کنه، وضعیت خراب دی، اقتصاد خراب دی، ماغه پیسې باغیز ناراضي او مونږ به ورته کینو. بس پدې باندې به شکر وباسو چې
متفی صاحب څه وکړي طالبان اوس چې مثلا پاکستان دومره علاقه لري، پلاوی هم کابل ته راځي یا راغلی دی، څه وکړي طالبان؟ نور هیوادونه هم په سیمه کې دي، دوی څه ډول دغه خپل قانونه پر پاکستان وپلوري چې لکه څنګه چې تاسو وایي ګټې ډېر افغانانو ته ورسیږي ځکه دا د راتلونکو نسلونو پانګه ده؟
لومړی خو دا مسله ډېره واضحه ده چې یو کان د قرارداد اخره مرحله ده، استخراج اخره مرحله ده، اوله مرحله نه ده. اوله مرحله دا ده چې باید مونږ د کان ظرفیت، د کان د نوو د استخراج سره ولا کم کم وسایل استفاده کوي، څنګه استخراجي همداسې چورپې ګډ دی او همداسې لګیا دي خلک استخراج کوي که نه. یو کمپنی، یو مشخصه کمپنی چې یو نومې معلومي مشخصه د هغې منافع معلومي، چیرته ځي دا منافع، دا منافع که په کومو برخو کې ګټه ترې اخیستل کیږي، خا په هغه منطقه کې چې کان اخیستل کیږي د هغې منطقې ضرورتونه څه دي، اقتصاد څنګه. اقتصاد خو داسې نه دی چې تاسې عموما عواید راټول کړئ، صرف عواید جب کې راشي او بس هغه چې دی په نورو لارو باندې مصرف شي. اقتصاد جو موږ د معدن نه دا توقع لرو چې زمونږ بنیاد رغونه وکړي، مونږ ته سړک جوړ کړي، مونږ ته کلینیک جوړ کړي، مونږ ته مکتب جوړ کړي، زمونږ خلکو ته پاک اوبو لاسرسی ولري، یو متداومه اقتصادي ګټه مونږ خلکو ته ورکړي. که دا ونه کړي نو دا خو بیا زموږ خلکو په تاوان دی. هلته خو بیا تاسو وګورئ په هغه سیمو کې چې معدن کېږي، په هغه سیمو کې د فخر کچه ورځ په ورځ ډېریږي، چون منابع ته نه روانې دي، په مقابل کې ورته ګټه نه ورسیږي. نو زما هدف دا دی چې مخکې له دې نه که چېرته مونږ استخراج هم کوو، د استخراج نو باید بحث شي، اقتصادي سنجشونه دقیقا وي، معلومي او د مطالعاتو په اساس، د تثبیت شوي اقداماتو په اساس. داسې نه کیږي چې تاسو وایئ چې مونږ استخراج شروع کړی دی او پاکستان علاقه مندي لري او دوی سره مونږ تجارت
کوي، دوی وایي چې مونږ مطالعه کړې ده، ځکه اقتصادي کمیټه لري طالبان او په راس کې هم د رئیس الوزرا مرستیال دی ښاغلی برادر.
مطالعات پوخانی مطالعات ټول موجود دي، په تیرو شلو کلونو کې کافی مطالعات شوي دي، کافی اندازه باندې تحقیق شوی دی. اما زما اوسم هم دغه مسله چې دا مخکې ما ذکر کړه، قرارداد مخکې له قرارداد نه مشخصا باید د قرارداد نه و، د قرارداد استفاده منابع څومره پیسې راځي، اوایدي کومه راځي، کوم شرایط مختلف دي. مونږ نشو کولای چې منابع صرف د پیسو په مقابل کې او د کالدار په مقابل کې ورکو. مونږ غواړو چې منابع د منابعو د ورک نمخ کې باید مونږ خپل ضرورتونه متوجه شو، ورته اقتصاد د رغونې لپاره، د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد رغول لپاره ضرور ده چې منابع استفاده شي. اما دا منابع باید په داسې توګه باندې استفاده شي چې حداقل مونږ ته بنیاد رغونه وشي. مونږ یو کس ته یو وخت ډوډۍ ورنو کو، هغه ته باید مونږ ته متداومه د ډوډۍ پیدا کولو زمینه برابره
شي. دا ول استخراج چې ګټه ډیره ورسیږي افغانانو ته او لنمحاله نه وي.
لنمحاله نه وي، که تاسو لنمحاله استخراج وکړئ، تاسو معدن لري. اوس سعودي عربستان مخکې دی ورور یادونه وکړه چې مثلا مونږ کدرې سو وکاله، که سعودي عربستان هم دا خبره کوي کو دا اوس درې سو وکاله قرار کینی او تیل رو باسي، دوی دې قرار کینی دا نه خلاصيږي. خو دوی ولې داسې نه کوي چې دوی داسې بدرېغه ولې نه رو باسي؟ ځکه دوی پوهیږي چې دا زموږ منابع دي، دا زموږ د راتلونکي نسلونو منابع هم دي، کې یوازې زموږ مکلفیت نه دی، کې یوازې زموږ برخه نه ده، دی کې موږ مکلف یو چې هم خپل اوایت ته جوړ کو، هم هغه وګوره د خپل منابعو نه څومره برخو کې ګټه اخلي. نو افغانستان هم کولای شي د منابعو نه په مختلفو برخو کې ګټه واخلي.
په همدې لاره متفي صاحب
نشم جوړولې، ځکه ولې شم د معدن نه ګټه واخلم؟
سلامات اوسئ، کور مو ودان
نشم جوړولې، یا بس په هنتون یا سړک یا هغه ضرورتونه چې د انسانانو دي هغه موږ کولای شي د منابعو نه.
هڅه وکړه چې د طالبانو د قانون وزارت مسولین هم د بحث راول، خو هغه بحث کې له ګډونه ډډه وکړه یا خبرو ته حاضر نشول. خو مخکې دوی دا ویلي دي، دفاع کړی ده چې دوی هر ډول مطالعه کوي او بیا د کان قرارداد ورکوي. افغان صاحب تاسو په نظر باندې آیا کافی مطالعه شوی؟ ځکه په خو هم دغه قانون تثبیت شوی دی، په خو هم کمیټه ویل ک څنګه چې متفسه ورته اشاره وکړه، طالبان اوس هم یو اقتصادي کمیټه ګمارلې ده، هغه اقتصادي کمیټه کې دغه ډول تړونونه چې کیږي دا مطالعه کیږي. فکر کوي له تخنیکی پلوه دا ورتیا شته په وزارتونو کې د طالبانو چې دغه سي قانون چې استخراجيږي د دغه ډیره ګټه افغانانو ته ورسیږي، او دغه ګټه هم لکه څنګه چې متفي سبي ویلې اوږد مهاله وي نه لن مهاله.
لودین صاحب دغه څه د دې څه چې د طالبانو کله نشي نظام باغلي، دغه د سر خلک یو څو کسان دغه نوي دي امرین نوي دي نور لاندې عمله ټوله زړه ده. موږ چې تر کومه د سر ناس کړي دي، پاغه زړو تګلارو پاغه زړو تر هدي روان دي،
زور حکومت تر هډی رخی جوړوي سو عملی کوي نس وی غلا او فساد ورشي اما دی وس عملی کوي دی وس د دې په طرف باندې روان دي موږ د کله کتلی موږ خپل مخپل هم سکتور یا تجاران دې ته نه ناس ان شاء الله وس دغه خلک بده پویږي چې حق او باطل باید پار لاري باید راو ګرځول چې مخې ونی ول چې لکه دا ورور چې ویلې دا خبره خاطر چې موږ باید کومه کرنسی اختیار کو کومه یو باندې موږ ته ګټه د دویم کومه طرح جوړه کی په کومه پالیسی مختلار شوایا د ازیر بناوي په څومره وخت کې خدا خو به موږ د آینده لپاره تاوان په دې باندې باید ډیر تحقیق وسی د مخ په لهم د مادن له متخصصینو نه که خارج کی که داخل کی د رتنه دی او ابزار په صفات نه یا د نظام یا د خلکو یا د ملت د ګروغان کې دوه په خاطر نه د ملت د سر د خلاصې دوه په خاطر د غټول تحقیق وختي باید سوي وای وختي باید د ملت تخارتي چې موږ دومره مادنيات لرو موږ دینه دومره استفاده په دې وخت کې کوو دومره دې وخت لپاره کوو وس په کوم شرایط کې تیر نظام طرح جوړ کړي وي په خبرو مادنيات درولي کولا تیر نظام کې استخراج شروع اما موږ ته په کوم وخت کې باید څوک له چی شي استفاده وکړو له کوم افزار یا له کوم وسیلو نه یا په کوم ځای کې کوم وخت کې موږ ته دا ګټه رسي کوم وخت کې تاوان رسي او موږ د آینده لپاره د درات مدت لپاره ستاره یو برنامه ورته ولرو د دې د استخراج لپاره نو کده دا کا خبر ده
نو افغان صاحب اوس کول په کار دی دغه شرایط کې چې طالبان راسي وضاحت ورکړي چې د پاکستاني هیات د څل لپاره راغلي ول الف نتریا چې کوم بحثونه کیږي دا رسنیس کی او په ډاګه ولسته وای چې موږ دغه څه غواړو پاکستان دغه څه غواړي موږ ته دغه ګټه ده او پاکستان ته دغه ګټه ده فکر کوي چې دغه سی یو سپیناوی په کار ده ځکه ولسان دښنه لري
لودین صاحب دا خو باید حکومت جواب وای او باید را مخته زی وای چې موږ څومره لدې څومره زیربناوي لرو څومره مادنيات لرو څومره کاله استفاده کولای شو موږ هم خپل هم سکتور تجاران هم دغه کوشش کو ګوري ما وختي ویلې دلته یو نو ډایلاګ جوړ شوی د افغانستان کې هر څه موږ په منفي رقابت باندې تمامو ګوره که موږ دغه زغال ورکو یا بل شی ورکو یا خرڅو یا نور هوادو سره تجارت وکړو ما وختي درته ویلې یو ټن زغال هر څوک نور هم تجاران ست کارپوهان ست پښتنه وکي د غوښ تاجکستان نه کومه کولر روانه ده ا دې یو ټن موږ ته پوسو راکې موږ یو په دوه دي ورکو واغوته اما دا په دې معنی نه ده موږ خپل ګټه باید په نظر کې ونیسو تاجکستان به مفت ورکي موږ باید خپل ګټه په نظر کې ونیسو د دنیا فعلی شرایط ته پکتو آئنده ته پکتو او د فرصت نه باید استفاده وکړو په پاکستان ته انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادو ورکول موږ یې وس ورکو موږ به اتمان یو 15 روپۍ یاردان ورکو چې ټوله مخه رجوع موږ ته چې کچره موږ بیرته لوړه کو دی به مخه غیر خواته کی او د فرصت ته باید استفاده وکړو لکه ما وخت سویلې چې موږ څومره کال څومره مادنيات لرو څومره کار استفاده کولای شو آیا د څو کلو لپاره استفاده تر کولای شو دنیا کې دې توانونو غټه دې ټول ته پکتو باید یو میکانیزم حکومت جوړ کی د دغه سو وزارتونو باید په ګډه سره کینی د داوته موږ ته څومره معلومات دي تقریبا 10000 نه یو لک پورې انسانان په دې کې کار کوي خلک کار کوي مستقیمن او غیر مستقیمن چې څوک ینې موږ ترانسپورت دا اوس اړیا چې په ترانسپورت کې مصرف ده دغه تجارت هم 15% د تجاران مکمل زغالو ته
افغان سي مننه د بحث لګې شی به پاتې دي سلامات اوسې تاسو وای چې دا کار
باید وزارتونه یو خبره کوم وزارتونه باید کې نه دي مکلفیت ده چې دې لپاره یو میکانیزم یو وخت اقلار جوړ کړي ترغو موږ ګټه موږ افغانستان ته راوړو
سلامات اوسې متفي صاحب تاسو د پای خبرې هم اورو کې یو دقیقه کې خلاصه کوي مهرباني
مون کولای شو د سیموټو استخراج د زغال په مټوانی وکړو زبه هم د خبره کوم چې د افغانستان اقتصاد په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ټیټی کچې ته راغلی دی دا وضعیت اصلا د منلو وړ نه دی خلک په بحران کې دي د بحران نه د وتلو لپاره مونږ باید سنجیده محاسبه شوي اقدامات وکړو او دا اقدامات د منابعو سره چې کله موږ تړو دې کې موږ باید دقت وکړو
زبیا هم په دې خبره تاکید کوم چې منابع مونږ ته ایواز جوړی نه بلکې مونږ ته باید سړک جوړ کړي، منابع مونږ ته ایواز جوړی نه بلکې مونږ ته برق راوي، منابع مونږ ته ایواز دانه چې مونږ ته باید زونه جوړ کړي، مونږ ته باید مخکې دی ورو خبرو کړله طرحې موجود وي، طرحې نه عملی اقدامات هم وو په هغه وخت کې، او عملی اقدامات مخنیوي جګړې کړو او جګړه ډیر منفي تاثیرات لرل د اقتصادي پرمختګونو. کچيري مثلا د اقتصادي پرمختګ په هیڅ معنی د منابعو د ګټه اخستلو لار چار سنجشي، زه فکر کوم مونږ کولای شو ډیر ما اقتصادي ګټه ترلاسه کړو، اما د دې اقتصادي ګټه ترلاسه کول لپاره زمونږه تدبیر څه دی دا ډیر مهمه ده.
کور مودان متفسر ډیر مننه سلامت او سي د خبرونه بحث هم پای ته ورسیده. ل خپل ملمنو د قانون وزارت په خوانه ویان او د قانون د چارو ل کتون کی عبدالقادر مطفي او د اقتصادي چارو ل کتون کی محمد نبي افغان صاحب څخه ډیره ډیره مننه. او ردونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو غوړیده. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. د ماخام لو د سهار تر و په همدې سپو په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. په بل خبرونه کې هم همدا بحث درو په دریجه بدرته وړاندې کیږي. هله در سره پاتې شئ.